سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت سهار ته توجه شي. تاسو د سهار لوي اوریدونکو کې سم په مکر د دې محل خبرونه ته د غړو او کرنې نړیوال سازمان یا اف او ای له افغانستان او سنورو هیوادونو سره د جاپان د نږدې 12 میلیونه ډالري پرستې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون پر خپل ویبپاڼه د بیان په خپرولو سره ویلي دي چې د جاپان د 12.9 میلیونه ډالرو مرستې یوه برخه به په افغانستان کې د کروندګرو د ملاتړ لپاره ځانګړې شي. د اف ای او د بیان له مخې دا مرستې به هغو بزګرانو ته ځانګړې شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونو ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ د هغو لس هیوادونو په سر کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوي دي، خو د دې بدلونونو د اغیزو پر وړاندې د مبارزې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. پاکستان هغه افغان کډوال ته چې ویزې نه لري مهلت ټاکلی چې د روانې فبروري میاشتې تر 28 نیټې له پلازمېنې اسلام آباد او راهول پنډي ښارونو ووځي. پاکستانی بزنس ریکارډر رسنۍ پرون په دې اړه راپور ورکړی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیچسیار ته هم په دې اړه خبرداری ورکړی دی. په پاکستان کې د یونیچسیار وایي قیصیر خان اپریدی له همدې رسنۍ سره په خبرو کې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې، ویلي دي چې دا اقدام به د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی د ماشومانو پر زده کړو سمدستي ناوړه اغېز وکړي. بزنس ریکارډر د سرچینو لپاره راپور ورکړی چې اسلام آباد د حکم اجرایي میکانیزمونو تورسه نه دی روخانه کړی. د پاکستان حکومت د روان میلادي کال پیل په ځینو خارونو په تیره په اسلام آباد کې د استنادو افغان کډوال د نیولو ایستلو او د هغوی د کورونو د تلاشۍ هڅې چټه کړې دي. د افغانستان او ایران د مرکزی بانکونو رئیسانو د دوړې ودون ترمنځ د پولي او بانکي اړیکو پر پراختیا موافقه کړې ده. ایران تهران ټایمز او راسپاړې د مرکزی بانک د ویلمې په اساس راپور ورکړ چې د موافقه د روسیې په اکاتار رینربورګ ښار کې د سایبری امنیت غونډې په څنډه کې د دوړو رئیسانو په کتنه کې شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان یې درک وي پرون په یوه بیان کې ویل چې د دې بانک رئیس نور احمد آغا د یو شمېر ودونو د مرکزی بانکونو له رئیسانو او د نړیوالې مالی موسسې له استا سره د همکارۍ د پراختیا، سایبری امنیت، د نوې ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانکوالۍ د ترویج پر لارو چارو خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند وایي طالبان په افغانستان کې د منځنیو بیړیو شرعي سیاستونه تحمیلوي. سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند انا کیلی دا څرګندونې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې دي. تور ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپور شو، میرمن کیلی د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د یوې پوښتنې د ځواب کې ویلي چې افغان میرمنې ځکه کړېږي چې د بایډن د ادارې لخوا له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوي ناورین طالبان ته دا فرصت په لاس ورکړ چې پر حکومت ولکه ټینګه کړي او د مخنیوي او د منځنیو بیړیو د شرعي قوانینو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي. ورستای خبرم دا چې د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون بیا یو تند چړې په گزارونو سخت ټپ شو دی. پولیس وایي چې پیښه تیر ماښام په برلین کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې د څلی مخې ته وشو. د پولیسو چارواکو ویلي دي چې بریدګر نارینه دی خو هویت یې تر اوسه نه ده معلوم. دوی دا هم وایي چې د برید علت روښانه نه دی خو په مشکوک بریدګر پسې لټون روان دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. د روغتیا خدمات چتر هلت کلاستر وایي د امریکا د نړیوالو مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې څه کم 2 میلیونه خلک له روغتیا خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې په راپور کې ویلي دي چې د مرستو بندېدلو حیاتي روغتیا خدماتو ته د ځنګل خلکو پر لاسرسي د پام وړ اغېز کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 1 کې 300 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمېر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 2، په غزنی کې 1، په بلخ کې 6، په پکتیا کې 12، په ننګرهار کې 14 او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10 او په نور ولایتونو کې هم له 1 تر 2 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې د ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتی روغتیایی خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسی د پام وړ اغیز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحده ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده. په دې سره کېدلی شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغسې یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلستر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړې خیریه شبکه وایي چې مرستندوی موسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري ترڅو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو په رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او کچېر میډال او څنګه لای نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای جوړ.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. نور جزئیات په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. ښاغلی ټرمپ د فبروري 28 د امریکا د سوداګرۍ وزیر په توګه د هاروارد لاتینګ د لوړې له مراسم وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته ویل چې زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین او ولسمشر زلنسکی باید سره وویني، ځکه چې تاسو پوهیږئ څه موږ غواړو چې د میلیونونو انسانانو وژنه ودرول شي. هغه زیاته کړه، زه فکر کوم چې موږ یوې موافقې ته د رسیدو چانس لرو. زه باید ډاډ ترلاسه کړم چې روسیه غواړي دا کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ اشاره د اوکراین د جګړې په اړه د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې امریکا او روسیه د جګپورو ډیپلوماټانو ترمنځ د تیرونی غونډه تا وه. ډونالډ ټرمپ د هم ویل چې هغه به د می په نامه د بریا د ورځې مراسمو لپاره مسکو ته لړ نه شي، کوم چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د کلیزې نمانځلو لپاره ترسره کیږي. هغه د هم ویل چې متحده ایالات د اوکراین سره د مدني موادو تړون لاسلیک کولو ته نږدې دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زه فکر کوم چې موږ ډیر نږدې یو. زه فکر کوم چې دوی دا غواړي د یو مهمه موافقه او لوی معامله ده. ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه معامله وکړي او تیرونه یې له پوتین او زلنسکي سره جلا جلا تلیفوني خبرې وکړي. د جمعې په شپه په یوه وینا کې ولسمشر زلنسکي د قانونو تړون ته اشاره وکړه، ویل چې هغه د عادلانه پایلو هیله لري. هغه زیاته کړه دا یو داسې تړون دی چې کولای شي زموږ اړیکو ته ارزښت ورکړي. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې جزئیات داسې تنظیم کړي چې د کار وړ وي. زلنسکي دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغي وکړي چې ټرمپ پرې سختې نیوکې وکړي. ټرمپ زلنسکي یو دیکتاتور بلله او خبرداری ورکړ چې که هغه ژر اقدام ونه کړي نو خپل هیواد به له لاسه ورکړي. ولسمشر زلنسکي د جمعې په ماښام په خپله وینا کې ویل چې د فبروري 28 د 100 روپۍ ودونو له مشرانو سره په تلیفون کې خبرې کړي دي. هغه د جرمني، پولند، سویډن، چک جمهوریت، لوکزمبورګ، سلوانیا او کروشیا له مشرانو سره د تلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې اروپا باید او وکولی شي ډیر څه وکړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې رښتینی سوله راشي. ولادیمیر زلنسکي زیاته کړه چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول ممکن دي، ځکه چې اوکراین او اروپا کې شریکان روښانه وړاندیزونه لري. زلنسکي ویل چې په دې اساس موږ کولی شو د اروپایي ستراتیژۍ پلي کول ډاډمن کړو او دا مهمه ده چې دا د متحده ایالات سره په ګډه ترسره شي.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
افغانستان د چمپیونز ټرافی د لوبه په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوبی افریقا ته په لوی توپیر وبلله. افغان لوبډل مشر عصمت الله شهیدی ویلی دی چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ، خو د بیټنګ په لومړیو شلو ورونو کې ښه ونه ځلېدل. په دې اړه نور تفصیل راپور کړه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره د 108 منډو په توپیر وبایلله. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټېډیوم کې د پرونۍ لوبې پچه جنوبي افریقا وګټله او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د جنوبي افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید ریکلټون په 106 بالونو 103 منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود. او ورپسې دریو نورو لوبغاړو هم نیمې سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په 500 اوورونو کې د 6 لوبغاړو په زیان سره 315 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته یې د 314 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې له رحمت شاه پرته چې په 92 بالونو یې 9 منډې جوړې کړې، د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم له 13 ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټولې منډې په 40 اوورونو کې 208 ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه وه چې وروستی لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د 19 د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهدي، محمد نبی، عظمت الله عمرزه، ګلبدین نائب، دا ټول لوبغاړي په شارټ بالونه ورشلو چې دا شارټ بال د پاره ډېر غټ خطر ګرځېدلی دی. رحمت خان لوبه وکړله. رحمت د شپږیزو او د سلوریزو د پاره مشهوره دی، پاڼه چلولی شي. هغې سره باید یو داسې لوبغاړی پاتې شوی لکه نبی یا ګلبدین یا عظمت چې هغې وروسته کوی شي چې شپږیزې ووهي سلوریزې ووهي. کوشش به کوو چې بل میاشت کې کوم غلطیانې چې په دې لوبه کې وشلې په بله لوبه کې ونه شي.
افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي چې د پچه ګټل ډیر مهم و او زیاتوي چې که پچه افغانستان ګټلې وای نو د به هم د توپ وهنې پریکړه کړې وای. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې شهیدی وروسته وویل چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ، خو د بیټنګ په لومړنیو شلو اوورونو کې ښه ونه ځلېدل. افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره یو ځای دی. د افغان لوبډلې بله لوبه به را روانه جمعه د فبروري په 26 له انګلند او دریمه لوبه به یې د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 استرالیا له انګلستان سره او سبا یکشنبه د کوربا پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکینۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکه په متحده عربی اماراتو کې کیږي. هند ویلی و چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړه نشي.
د سهار لښ پګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته. اوس هم زونی منړی او درسي سات خبرونه اورو.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دم اشیمان سر پا زکنان آزم نور ده دیجون ده خوزه پا دامر خوشحاله.
ده افغان و خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودر را شیشه شروع کرد. شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد ده خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمی گی. زینب و دیر شکل نده با خبرش پار لسکال اولانده لده سی چه سر دیده کوشده وش بچه هغه سره په نشه ای توکو روک دی و. د بی بی زینب په څیر یو شمیر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې میړه معتاد شوی دی، تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.